السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم تکنیکی همکارا پلوشه به هم لمسره وي. اوریدونکو په دې غړای کې به تاسو ته د خیبر پختونخوا د پاکستان د سن نور برخو او د افغانستان په اړه ریپورتونه وړاندې کوو. تبصری او شننې هم دي. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار ګل ایاس یې درته وړاندې کوي.
ستړي مشر امید خبرونو سره ټکی د پښتون اژغورن غورزنګ فعال حنیف پښتین خوشی شوې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اداره وایي په هیواد کې د هغه ماشومانو شمیر زیات شوی چې په درنو کارونو بوختي او امریکا له اوکراین سره نوې پوځي مرستې اعلان کړه. دا خبرونه تفصیل د پښتون اژغورن غورزنګ پی ټی ایم د مخکښ فعال حنیف پښتین وکیل وایي چې هغه تر سلور کلن بند وروستو له زندانه خوشې شوی دی. عرفان پیرزاده د جولای په 19مه مشهور ته ویل چې د بنو عدالت قاضي د چهارشنبې په ورځ د اوریدنې پر مهال پر هغه لګیدلي تورونه ناسم وبلل او د بری کولو امر یې وکړ. هني پښتین د 2019 کال د جولای په 14مه په بنو کې له خپل کوره نیول شوی وو او له هغه وخت راهیسې په زندان کې وو. پولیسو په نوموړي تور پورې کړی وو چې د استخباراتي ادارې یو کارکوونکی یې ویشتلی وو او دوه پولیس یې په ډزو ژوبل کړي بل. لومړی پر هغه درج شوې مقدمه کې د ترهګرۍ دفاع هم لګول شوی وي، خو وروسته د پېښور هایکورټ هغه لرې کړی وي. له زندانه خوشې کېدو وروسته هني پښتین ویل چې پر امنه مبارزه به جاری ساتي.
نن تاسو ته عرف افغان د مور د خاطر اتفاق وکړي د خړ کمر د شهیدونو د پیرا په دغه وطن باندې څومره شهیدونه وشول ټول ورته جواب دی. مش هیڅ په کوم احسان نه ورغلا دی، مش خپل فرض خاص کر د خپل وکاله.
پښتون اژورن غورزنګ په تیرو کلونو کې د پښتین او نورو فعالانو د خوشکول لپاره په بیا بیا مظاهره او لاریونه کړې دي. د سین صوبې په کچې نوي سیمه کې د یو پښتون ډرایور خالد خان بیټینی د تختونې پر ضد احتجاجي پرلت دوام لري. احتجاج کوونکو د سند او پنجاب صوبې ترمنځ لوی لاره د تګ راتګ لپاره تړلې ده. د تختول شوي خالد خان بیټینی رور جانزی بیټینی پرون مشال لوی ته وویل چې له کراچۍ او خیبر پښتونخوا ټانک ډی خان او نورو له نورو سیمو څخه ګڼ شمېر خلک احتجاجي پرلت له ورغلي دي. دغه په وینا خالد د جون په 14مه د سین صوبې په کشمور کنکوټ کې غلو تختولې دي او اوس یې د خوشی کول لپاره 1 کروڑ روپۍ تاوان غواړي. دا په داس حال کې ده چې د سین صوبې کچې د غلو لخوا تختول شوی خالد خان بیټینی ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو خپرې شوې دي. بلخوا د سند حکومت او پښتنو کاروبار کوونکو لخوا په کنکوټ کې روان احتجاجي پرلت پاړه سنې دي ویلي. خو د جولای په 13مه د سند د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن په اسمبلی کې ویلي ول چې په کچې سیمه کې د غلو پر ضد د پنجاب او سند پولیسو ګډ عملیات روان دي. د بلوچستان په پښتون مشته سیمه په شین کې د روغتیا په څنګه کې د اصلاحات او تنخواګانو ترلاسه کولو لپاره د کارکونکو احتجاج روان دي. د اول پیرامیډیکل سټاف فیډریشن په نوم د روغتیا کارکونکو ټولنې غړو د جولای پر 14مه په هغه سیمه کې پارلت وهو او وای چې د کورونا وایرس جهانی وبا پر مهال یې کار کړی خو حکومت ورته لا هم پیسې نه دي ورکړي. د کورونا وایرس جهانی وبا د 2020 کال په مارچ کې پیل شوی و او د روغتیا نړیوال سازمان WHO د 2023 کال په مئی کې د وبا له کبله د نړیوال بیړني حالت ختمولو اعلان وکړ. په پرلت کې ناست د ټولنې مشر فضل محمد کاکړ د جولای پر 13مه مشال لته ویل چې تر هغې به احتجاج ته دوام ورکوي چې تر سوې غوښتنې نه وي منل شوي. بلخوا د پښین د روغتیا څانګې مشر ډاکټر سلطان موساخیل د جولای پر 13مه مشال لته ویل چې د کورونا وایرس جهانی وبا پر مهال ټولو کارکونکو ته له قانوني طریقې سره سم پیسې ورکوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو په وینا د هغو ماشومانو شمیر له 10 تر 15% پورې لوړ شوی چې په درنو کارونو بوختي. د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا اندېښنه څرګندوي چې په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو شمیر په لوړېدو دی. اوچا په دې تړاو په یو ټویټ کې پرون د جولای په 19مه څرګنده کړه چې د کارګر ماشومانو فیصدي دیش په سلو کې زیاته شوې ده. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف هم ورته اندېښنه ښکاره کړې وه. د طالبانو سرپرست حکومت هم دا مني چې د هغو ماشومانو شمیر کم نه دی چې سخت کارونه کوي. د دوی د کار او ټولنیزو چارو وزارت په وینا په ټول افغانستان کې تر 1 میلیون ډیر ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. امریکا د جولای په 19مه د اوکراین لپاره د 1.3 ارب ډالرو نظامی مرستې اعلان کړي چې پکې د جنگي الوتکو ضد توغندیو پرمختللی نظام او نور آلات هم شامل دي. دا له هغې سوده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی روسیا تورنه کړه چې د تور سمندرګي د اودیسا په بندر کې د غلې په ګودامونو برید پیل کړي. دا د امریکا لخوا د مرستو د هغو هڅو یو برخه ده چې د اوکراین فشار اړتیاوي پوره کړي. زلنسکی وویل چې نوې مرستې به اوکراین د ژغورلو کې مرسته وکړي او ګډه بریا ته به نږدې شي. او اخری خبر د کرکټ درکو. نن پاکستان سریلانکا ته په لومړی ټیسټ میچ کې د کرکټ لوبه کې په سلور وکټو ماته ورکړه. سریلانکا په لومړی اننګز کې 312 او دویم اننګز کې 209 منډې جوړ کړې. په جواب کې پاکستان په لومړی اننګز کې 416 او په دویم اننګز کې 133 منډو جوړولو سره ټیسټ میچ وګټلو. بلخوا د پاکستان کرکټ بورډ انتظامی کمیټې مشر زکا اشرف د 2023 کال ایشیا کپ سیالو د مهالویش اعلان کړی چې پکې به څلور لوبې په پاکستان کې کیږي. د پاکستان او هند ترمنځ لوبه به د سپتمبر په دویمه نیټه د سریلانکا په کینیډي کې کیږي. داود مشاله دی خبرونه.
خبرونه د ګلیاس ناوړه د لوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. روانه خبرونه کې باره د پښتون شورین غارسنګ مخکخ فعال حنیف پښتین تر سلور کلن بند رستو لسندانه خوشی شوه دی. د ملي جمهوری غارسنګ مشر محسن داول د حنیف په خوشی کېدو خوشحالي څرګنده کړې ده.
تابو ده خړ کمر واچا شوی و هم ډیر خلک مطلب داسې چې مثال غایب و د منظر نه مخې غایب شوی په ټیم شه د مبارزه کړو. مثال د شهیدونه د حق ته پر خبره حاله زل کړې.
د سیند صوبې په کشمیر کې د یو پښتون ډرایور خالد خان د تختونې پر ضد احتجاجي پرله دوام لري. احتجاج کوونکي وایي تر هغې به احتجاج روان وي تر څو چې خالد خان خوشی کړل شوی نه وي.
موږ به دا وګڼو چې موږ د پاکستان شیری نه یو ځکه چې په ریاست کې نه ریاستونه جوړ دي. دا ظلم دا فروریت روان ده.
او د سوات مټي تحصیل منډل ډاک کلي سیلاب ځپلي د یو کال تیرېدو باوجود هم له مشکلاتو سره مخامخ دي.
سلو سلور لاکھ روپاٹکی ورکلڈی اوم دسی ورکلڈی چی داخلا کی زرے زرے کڑے او سونا وخی ورکلڈی پنجش پگ میں شی پسی ورکلڈی.
داونو رپورٹنا حملرو لمشال ریڈیو سرو سے. اور ادن کو مشال ریڈیو تاسو اور د رپورٹونو طرف تا بورزوخ مونږ سره یو خبر دی. غدا چی د خیبر ضلع په باڑا کې 14 شوی دا وخت مونږ سره زمو همکار عصمت علی شاه په ټلیفون دی. دا غنه معلومات اخلو. عصمت علی شاه ک دارته وای چې را 14 په کوم ځای کې شوی دا او د مرګ شبله په اړه څه تفصيلات دي؟
ډیره مننه. دغه 14 لکه شی بڑوان دی د کم چې د باړې پولیس سټیشن دی پاغې شوې ده. خو چې کم مقامی خلک دي داغي ترجمه خبرې شوې داغي په وینا چې دځې لاوس هم په تانه کې دننه روان دي. نو دغه معلومه نه ده چې دغه 14 رستو څومره کسان دي او په دغه پولیس سټیشن باندې برید کړی دی یا حمله کړی ده. ځکه چې پولیس سره زموږ د رابطې مونږ کوو خو لا چونکې اوس هم حالات هغه شانتي کې نه دي. نو په دغه وجه لا کنفرم نه ده چې آیا دا سکسان په دغه تانه ورغلی یا دغه بریټ شوی دی. دغه روان دي خو چې کوم مقامی خلک دی غوي دا وایي چې اول بریټ شوی او دغه رستو بیا دغه چې کوم وسلوال وږي په تانه ورغلی او اوس هم لا ډزې روانې دي. خو د حیدرآباد میډیکل کمپلیکس چې کوم ویان د هغه سره زموږ خبرې شوې هغه وایي چې سلور چې کوم زخمیان دي هغه ایچ ایم سی یعنی کہتا حیدرآباد میډیکل کمپلیکس سره وړل شي ویدیو چې پاره کې کوم یو تن دي هغه مړ شوی هم دی او دا درې وانه چې کوم زخمیان دي یا جوبل کسان دي دا وی ټریټمنټ یا دغه علاج چې کوم دی هغه لا روان دي. نو د هسپتال انتظامی په وینا چې اوس لا نشو ویلی چې یاره دغه حالت چې کوم دی هغه څنګه دی. خو بل اړخ ته چې کوم ریسکیو 1122 دی هغه دا وایي چې دوی سره زموږ خبرو شو هغه وایي چې دغه لس زخمیان دي او په دغه کې یو پولیس چې کوم اهلکار دی هغه مړ شوی دی او دغه لس زخمیان چې کوم دي په هغه کې یو زخمی حیدرآباد میډیکل کمپلیکس او نور چې کوم زخمیان دي هغه ته هغه دغه کوم چې مقامی ډوګر هسپتال دی هغه ته وړل شوی دی. د ریسکیو 1122 تر مخه د بری درستو د چې کوم د پولیس سټیشن دی داغه سلګي سي چې کوم چت یغم را پریوت دي نه داغه د لاندې هم د یو کس د پناه کېدو یا د یو کس چې کوم دی هغه د چت د لاندې د ګیرېدو هم اطلاع دي، او چې کوم مشینری ده هغه د 1122 لخوا دلته کې راوړل شوی ده باړې چې کوم پولیس سټېشن دی هغه طرف ته، خو چونکې پولیس چې کوم دی هغه ګیر چاپیره کارډن آف کړی دی هغه ځین الیکشن مشکلات کی
ته امنیت نیول دي. او اسمت علی شاه په ریګي کې هم د دغه سې د یو برید ریپورتونه مخې ته راغلي دي، ویل کېږي چې دا بیګاش په دغه ښه شوې ده که په دې اړه هم معلومات راکې.
بالکل، تیر شپه په ریګي ماډل ټاون باندې د پولیس وینا تر مخه کوم چې د ایس پی ورسک ته ارشد خان دغه په وینا چې تیر شپه په 6 ټیم کې د پوکم 12 بجې پولیس خپل ډیوټیانه بدلولې په چیک پوسټ باندې نو تقریبا د 1.5 میټر لري نه د نامعلوم وسلوال لخوا پاغي باندې دازې شوې دي، چې پاغي کې دوه پولیسان چې کوم دی هغه مړ شوې دي، او دوه جوبل کسان چې کوم دی هغه ایچ ایم سی یعنی حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته وړل شوې دي. د پیښې وروسته وسلوال چې کوم دی د پولیسو په وینا کې تښتیدلی دي او پلټنې چې کوم دی روانې دي، اپریشن هم سرچ اپریشن چې کوم دی هغه هم روان دی. دغه نه یو ورځ وړاندې هم په مردان کاټلنګ کې هم د شانتي یو پی خرابلی و چې پاغه کې یو وسلوال مړ او یو جوبل وسلوال چې کوم دی هغه د پیخ د ځای تښتیدلی دی، او پولیس سره انخته شوی و پاغه کې یو چې کوم وسلوال هغه مړ شوی دی. نو دا کنجکټیولی درې ورځو کې دا درې واقع چې کوم دا مخې ته راغله، خو چونکې د باړي چې کوم واقع ده هغه لا اوسه پورې د هغه حوالې سره چې کوم ښکارا یا کره معلومات دي هغه له دې وجې هم موږ سره نه دي راغلي چې پولیس هغه سره زموږ د خبرو کولو مو کوشش وکړي یا نور چې کومې ادارې دي، خو هغه هم اوسه پورې لا کلیر نه دي، ځکه چې دغه لګښې بڑوان دي دغه پولیس شوی دي چې پاره کې یو کتن مړ دي او لس کسان چې کوم دي زخمیان دي.
سیدا د باړي د پیخې پاړه خو تاسو ویل، او خو دغه سریګي ماډل ټاون پیخم تاسو یاد کړله، د سیماواري پاړه سره ریپورتونه مخې ته راغلي دي او کنه چې کومې وسلوالې ډلې سیماواري منلې او کنه؟
نه، لا فی الحال د هغه حواله سره هیڅ قسم داسې په سوشل میډیا یا په نورو ذرایعو باندې چې کوم دي د هغه لاپړه نه راغستې شوی. چونکه د باړي خبره که تاسو کړو، باړي دغه چې کوم دي هغه لا روان دي، لا اپریشن روان دي، نو دا غي نه مخ چې کوم دي نو داسې هیڅ قسم معلومات چې کوم دي نو هغه چې کوم کار معلومات دي هغه مونږ واړو هم چې څه معلومات مونږ سره هم دي، خو چې لا کنفرم نه دي مونږ ورزونکو ته هغه معلومات نشو ورکول. فعلال
ډیره مهرباني عصمت علی شاه د معلوماتو راکول، او ریدونکو تاسو هم د همکار عصمت علی شاه نه په باړه په ریګي ماډل ټاون کې د پیښو حال اوریدو.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو د اوریدونکو ورسوس ته یو ریپورت طرف ته پښتون ژغورنې غورځنګ فعالان حنیف پښتین او فهیم بصیر پرون تر څلور کلن بندرستو لسندانه خوشی شوې دي. دغه وکیل ویلي دي چې عدالت دوی بې ګناه ګرځولي او ټولو مقدمو کې بری کړی دي. حنیف پښتین د 2019 کال د جولای په 14مه په بنو کې خپل کور نیول شو او لاغه وخت رئیس په زندان کې وو. پولیسو په نوموړي تور پورې کړی وو چې د استخباراتي ادارې یو کارکونکی وشتلی او دوه پولیس یې په ډزو زخمیان کړي وو. حنیف د خوشی کېدو وروسته ویلي چې د قوم لپاره به پر امن مبارزه جاري ساتي. نور حال عمر وزیر راکوي.
پښتون ژغورنې غورځنګ فعالان حنیف پښتین او فهیم وزیر د جولای په 19مه تر څلور کلن بن وروسته له زندانه خوشی شول. د هغوی وکیل عرفان پیرزاده د جولای پر 19مه مشال ریډیو ته وویل چې د بنو عدالت د جولای په 19مه د کیس اورېدنې پر مهال پر هغوی لګېدلي تورونه ناسم وبلل او د دوی بری کولو امر یې وکړ.
یقینا چې دا په کیسه کې باندې شول په داسې ویل یو خبره ده چې نه دوه خوستي چې موږ یا هم دردي غوښتي یا مې شانا شګړې غوښتي خالص په مېرټ په دغه نه باندې دې استقامت او زندګي وو ته وي بالکل دې به ګناه ثابت شول به ګناه ثابت شول.
دا دوی د خوشي کې دوه پس د غورځنګ او ملي جمهوریت غورځنګ مشران او ګڼ فعالان د بنو زندان مخې ته ورغلي ول او د نوموړو د خوشی کېدو جشن یې ولمانځلو. هاني پښتین د زندان نه خوشی کېدو وروسته د غلطه جمع شو خلکو ته وینا کې وویل چې د کام د ژغورنې لپاره باید ټول یو موټی شي. خپل منځي اختلافات لري کړي. دوی به د خپلو خلکو د حقونو لپاره تل آواز پورته کوي.
نن تاسو ته عرف افغان د مور د خاطر اتفاق وکړ، د خلکو مر د شهیدونو د پیرا په دغه وطن باندې څومره شهیدونه وشول ټول ورته ځواب دي. موږ هیڅ په کوم احسان نه ورغلی دی، موږ خپل فرض، خاص کر د خپل وکاله د پیر عرفان صاحب د دغه وطن د مظلوم طبقه لطیف لالا چې نن دای نشته، دای خو د یو د د سوچ د فکر د غیرت او د مانګ د موږ په ځینې کې وس خسته دي چې دای د ریاست بدی او خسته دی. یو حقیقت دی چې د موږ وکالت وکیلونه د موږ وکالت نشه کړی. په داسې حالات کې د خلک می سره په میدانو ودرېد، مخکې مو جدوجهد کړی وو. ان شاء الله پانه یو په دوه میشي.
هانی پښتین د 2019 کال د جولای پر دریمه په بنو کې لخپل کورانی ول شوی وو او لاغه وخت را هسه په زندان کې وو. پولیسو پر نوموړی او فهیم وزیر تور پورې کړی وو چې د استخباراتي ادارې یو کارکونکي وژلې او دوه پولیس یې په ډزو ژوبل کړي ول. لومړی پر هغوی په درج شوو مقدمو کې د ترهګرې دفې هم لګول شوې وې، خو وروسته د پېښور هایکورټ هغه لرې کړی وې. پښتون ژغورنې غورځنګ پر نوموړي لګېدلې تورونه رد کړي ول او د هغوی پر ضد جوړې شوې مقدمې بیا اساسه بللې وې. د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ د بنو زندان مخې ته حنیف پښتین او فهیم وزیر خوشي کېدو پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې د څلورو کالونو تر بن وروسته دوی بالاخره خوشي شول. دا د دوی لویا بریا ده.
ټول قوم لپاره ډېره خوشحالي خبره ده. د میج د پارټۍ لپاره ډېره خوشحالي خبره ده. کسیاسي ورکرون دي یار څه د پرند ډېره خوشحالي خبره، ځکه چې دا بخي په یو داسې واخ شي چې مطلب د خړک مر واچا شوی و او ډېر خلک مطلب داسې چې مثال غایب و د منظر نه بخي غایب شوی و. هغه ټیم چې د مبارزه کړو مثال دی شهیدونه نه حق ته پر حاله ځل کړی د هغه واخ شي مثال په دبن د کیس جوړ شو دی ونیول شو په کیس داینن بری شو چا چا مثال منډه ترړه والی زو د ریحایو ته پر اوس څکړای دا هزار سمین شو بیا ده.
تر اوسه پورې پولیسو د پښتین او وزیر خوشی کې دوه پاړه رسمن سره نه دی ویلی، خو بنو کې یو لوړ پوړی حکومتي چارواکي چې نه غوښتل نامه واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې سلور کالونو پس نیول شوی کسان عدالت بری کړل، یعنی خوشی کول امر یې وکړ او پر دوی لګېدلې تورونه یې ناسم وبلل. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پښتین وزیر په خوشی کېدو د خوشحالي څرګندونه وکړه او دا غټولو مننه یې وکړه چې دا غوی د خلاصون هڅه یې کړې دي. پښتون ژغورنې غورځنګ په تیرو کالونو کې د پښتین او نورو فعالانو د خوشی کولو لپاره په بیا بیا مظاهره او لاریونونه کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
د بلوچستان په وړ سیمه کې تیر شپه د یوې شخړې په نتیجه کې د بلوچستان نېشنل ګوند د مشر سردار اختر منګل او د هغه د حریف میر شفیق الرحمن د کسانو ترمنځ د یو بل پر ضد داسې شوې دي. وروسته بیا سرحدي عسکر سیمه ته رسیدلي وو، ډسبندي هم شوې ده، خو ویل کېږي چې په سیمه کې اوس هم امنیتی وضعیت رنګلې ده. د پیښرستو د بلوچستان نېشنل ګوند لوري د کویټي کراچۍ ترمنځ لوی سړک هم په بیلابیلو ځایونو تړل شوی و چې له امله یې ډېر مسافر له مشکلاتو سره مخامخ شوي وو. حکومت ویلي چې ټول سړکونه اوس خلاص کړي دي او د وډ په پیښه کې سزاني زیان نه دی اوښتی. په دې اړه نور تفصیل د ایوب ترین په ریپورت کې اورو.
د کوټ څخه نږدې 400 کیلومتر لري و سویل ختیځ لور ته د بلوچستان د خوزدار ضلع په وډ سیمه کې تیر ماښام ناوخته د بلوچستان ملت پالي ډلې بلوچستان نېشنل ګوند د مشر سردار اختر منګل او د هغه د مخالف میر شفیق الرحمن منګل د وسلوالو کسانو ترمنځ د یو بل په ضد ډزې شوي دي. په کوم کې چې د چارواکو په خبرو د دوړو خواو څخه درنه وسله کارول شوې ده چې لامل نه هیوازي د وډ بازار بند سو، بلکې په عادي خلکو کې هم ویره خپره کړې ده. لکه د چارواکو په وینا چې د درې ساعت وروسته سرحدي عسکر و سیمې ته رسیدلي او ډزبندي شوې ده، لکه د امنیت وضع لا اوس هم ترنګلې ده. د پیښې وروسته د بلوچستان نېشنل ګوند لخوا د کوټ کراچي ترمنځ لوی کامی سړک په سریاب مستون خوزداره او ابشار ګوټ کې د احتجاج په توګه وتړل شو چې له امله ډېری مسافران د سختو مشکلاتو سره مخ شول. د څو ساعتونو وروسته یاد لوی سړکان د ټرافیک په مخ خلاص کړل شول. په دې اړه نور حال د بلوچستان نېشنل ګوند د کوټ مشر غلام نبی مری تیر شپه ناوخته و مشال ډېډو ته څه په داسې ټوکو کې بیان کړی.
دغه په یجا مړتال موږ روډونه بند کړي تقریبا یو دوه درې غنټې هړتال اوس مو هړتال مات کړي او هغه د خپل د خلکو تکلیف کې د افغان دی بلې وجه نو فلال دې لپاره موږ هړتال واپس کړی دی.
پلپلو ته د دې پیښې څخه لمخه د میر شفیق الرحمن منګل پلوی میر ندیم الرحمن منګل په کوټه کې یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت تور پورې کړی چې د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل د صوبې ټوله خلک یې غرمال ساتلې دي چې له امله د تیرې وې میاشتې راهیسې په وټ کې د امنیت وضع ترنګلې ده. نوموړي د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په سیمه کې د امنیت د ټینګولو په خاطر سمدلاسه ځانګړي ګامونه پورته کړي او د وټ قبایلي شخړې د ورولو په خاطر دې خپل کردار ادا کړي. دغه ډول د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیا لنګو د پیښې سمدستي وروسته د خوزدار و کمشنر ته ټلیفون کړی او د وډ د وظیفې په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. په کوټ کې په جاري سوي یو بیان کې ښاغلی لنګو امر کړی دی چې په وډ کې د نه هیوازې د دواړو ډلو د مشرانو سره خبرې پیل سي او د امیش لپاره دی دزبندي یقیني وګرځول سي. په دې ترڅ کې مې د خوزدار د کمشنر سره په وار وار پر ټلیفون د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالی نسوم. البته په کوټه کې د بلوچستان د کورنۍ چارو مرستیال سکتر صالح ناصر د جولای په 19 نیټه د شپې ناوخته و مشالې ډوته وویل چې اوس یې وړته سره دې عسکر لېږدولی دي چیرې چې د دواړو ډلو ترمنځ دزبندي شوې ده. خو د نوموړي په خبره چې ټول سړکان یې خلاص کړي دي او په پیښه کې څه ځاني زیان نه دی اوښتی. دا ډول د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر او چیف اف سروان نواب اسلم رسانی هم په سیمه کې د امنیت د ټینګولو په خاطر د سالس په توګه د دې قبایلي شخړې د اواري په خاطر مټه رانغښتې دي. په کوټه کې د سروان کور لخوا په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې نواب اسلم رسانی برایش په پر ټلیفون د سردار اختر منګل او د میر شفیق الرحمن منګل سره جلا جلا خبرې کړې دي او د دواړو ډلو څخه په عجله توګه د جګبندۍ غوښتنه کړې ده. په بیان کې زیاته سوی ده چې د وډ د ستونزې د واري په خاطر به ډېر ژر د قبایلي دود او دستور لاندې هلې ځلې پیل سي. دلته د خبره ده د ونې وړ ده چې د بلوچستان په وډ سیمه کې د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل او د میر شفیق الرحمن منګل ترمنځ دا قبایلي شخړه ډېره زړه ده په کوم کې چې نه هیوازې د یو بل په ضد په وار وار د بریدو تور لګېدلې دي بلکې ځینې کسان هم په دې کې وژل شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د سین صبح په کشمیر کې د یو پختون ډرایور خالد خان بیٹنی د تختبنی پر ضد احتجاجي پرله دوام لري. د خیبر پختونخوا ټانک اوسیدونکي خالد خان بیٹنی د سین صبح په کشمیر کې غلو تختول او اوس یې له کورنۍ نه د کروڑونو روپۍ تاوان غواړي. د احتجاجي پرله ګډونوال د کشمیر په کند کوټ کې ناستي او له حکومت غوښتنه کوي چې د خالد خان د راخوشي کولو لپاره عملی اقدامات وکړي. مظاهرچیانو په کشمیر کې د سین او پنجاب لویې لاره د تګ راتګ لپاره هم بلخوا د سین حکومت د کنکوټ پر لټ پړه سنې دی ویلي خو په سیمه کې پولیس او ځلې انتظامیه له احتجاج کوونکو سره مذاکرات پیل کړي دي. نور تفصیل د کراچۍ نه نیاز علي خان راکوي.
دا سن صبح په کچنو سیمه کې د غلو لخوا تختولې شوی خالد خان بیٹنی د خلاصون لپاره د ترانسپورټرانو اتحادی غړو ډرایورانو او د ګاډو مالکانو د سن په کشمیر کنکوټ کې احتجاجي پرلت پیل کړی دی او د سن او پنجاب صوبې ترمنځ قومي لوی لار سړک یې تړلې ده. د تختولې شوی خالد خان بیٹنی رور جهانزیب بیٹنی پرون د جولای په 19 مشال لیډیو ته وویل چې یاد پرلت ته د کراچۍ او خیبر پختونخوا ټانک ډی ای خان نه په ګڼ شمیر کې خلک راغلي دي او د نورو خلکو قافلی هم را روان دي.
کور شولې دي ټول زړانه ولې دي غوې دي شهرت راغو پر بنر راځي چې خالد مکور ته نه راوړای تر غیب ته احتجاج شوري چې تر چو پر خالد آزاد کړي نه قافلې روان دي داسې وایي لکراشه نه روان دي خیبر پختونخوا نه روان دي لکی مروت نه روان دي چې چورې پښتانه ورونه امید دار ته وایي تر غو پر بمور نه ناسي تر چو پر مور خالد آزاد کړي نه له دغو ظالمانو نه.
د جانزی بټنی په وینا چې رورت خالد خان بټنی 13 میاشت جون په 4 د سن صوبې په کشمیر کنکوټ کې غلو تختولې دي او اوس یې د خوشی کولو لپاره 1 کروڑ روپۍ بته غواړي. بلخوا د خالد خان بټنی د خوشی کولو لپاره د ټرانسپورټرانو او نورو کاروبار کوونکو په ګډه جوړی کمیټې یو مشر لایق زاده بټنی بیا د جولای په 19 مشال نیډیو ته ویلي د سن په کنکوټ کې د 2 ورځو راهیسې لوی پرلت روان دی او د خالد بټنی د خلاصون پورې به پرلت دوام لري.
مجھ بتا ہو کہ مجھے پاکستان شیری نہیں ہوں ریاست کے نا ریاستوں جوڑ دی ظلم دا فیروریات روان دا.
لائق زادہ بٹنی زیادہ کڑی چې د کشمیر پولیسو افسرانو ضلعی انتظامیہ ور سرا 100 ځله مذاکرات کړي. خود نوموړي په وینا چې پرلت په تر هغه دوامدار ساتي تر سو چې خالد خان بٹنی د غلو د منګولو نه خلاص کړی شوی نه وي. پسند کې کاروبار کوونکو په کشمیر کنکوټ کې دا احتجاجی پرلت په داسې حال کې پیل کړی چې 100 ورځې وړاندې پښتنو کاروبار کوونکو د خالد خان بٹنی د خوشی کولو لپاره په خیبر پختونخوا ټانګ او کراچۍ کې د کورنو چار وزیر بلاول بټو زرداری کور بلاول هاوس مخې ته هم احتجاج کړی وو او د خالد بټنی د خوشی کولو غوښتنه کړی وه او ویلي وو که خالد خان بټنی د غلو نه را خلاص نه کړی شو نو احتجاج به نورو ښارونو ته وغځوي. پښتنو کاروبار کوونکو دا احتجاج په داسې حال کې کړی چې د غلو لخوا تختولې شوي د خالد خان بټنی ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو مخې ته راغلي چې پکې خالد خان په زنجیرونو تړلې شوی او تشدد پکې او د کورنۍ نه د کروڑونو روپو بتا غوښتل کیږي. بلخوا د سن حکومت د پښتنو کاروبار کوونکو لخوا په کنکوټ کې روان احتجاجي پر لټ پاړه سن دی ویلي. خو د جولای 14 د سن د اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن په سن اسمبلی کې ویلي وو چې د کچې په سیمه کې د غلو پر ضد پنجاب او سن پولیسو په ګډه عملیات روان دي او د خالد خان تر څنګ تختولې شوي ټول کسان به ډېر زر د غلو نه را خلاص کړي. د غلو په ضد پولیسو په وړاندې هم عملیات کړي چې په ګڼ شمېر کې پکې غله وجلې شوي هم دي. دا لومبې ځل نه دی چې د سن او پنجاب صوبې په پوله کچنو می سیمه کې غلو پښتانه کاروبار کوونکي د پیسو لپاره تختولي او بیا پښتانه د هغوی د خوشی کولو لپاره په احتجاجونو لاس پورې کړي. په وړاندې هم دا ډول پیښې مخې ته راغلي. د سن په یادو سیمو کې له دې وړاندې د خیبر پښتونخوا د جنوبي وزیرستان باجوړ سوات کوهاټ درادمخیل بنو او نورو سیمو په ګڼ شمېر کسان د غلو لخوا تختولي شوي چې بیا یې کورنو د خلاصون لپاره په لکونو روپو بته غلو ته ورکړي. خو د یادو کسانو کورنۍ دا نه ده په ډاګه کړي چې دوی بتا روپۍ غلو ته د چا په لاس او څنګه ورکوي. بلخوا د سن او پنجاب حکومت د اطلاعاتو وزیرانو په وړاندې مشال لیډیو ته ویلي وو چې د دواړو صوبو په پوله د غلو پر ضد روان کال په اپریل کې عملیات پیل شوي دي چې د پولیسو سره رینجر ځواکونه پکې هم برخه اخلي او دغه عملیات لا روان دي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
تعلیم د پاره سہولت نشته د جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سوره چې سماجی ژوند دی وخت نو ټول مېرمنو راټی
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دو توړې دو تیر
وګورې دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دې وی د زمو هسبند سره پته نه
انټرنیشنل ماچ کال کې دا و کو ز خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کو.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلو ځلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره واوري.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم تاسو اوریدل شئ. د دې ترڅنګ اوریدونکو مشال ریډیو په فیسبوک، انستاګرام، ټوئیټر او په یوټیوب باندې پانی لري، تاسو کولی شئ چې هغه لایک، فالو او کې الته بیا چې څومره هم زمونږ رپورټونه دي، ویډیوګانې دي، هغه تاسو لیدلې او لوستلې شئ. د ترڅنګ اوریدونکو که تاسو په سیمه کې کوم ستونزه وینئ، کولی شئ چې هغه هم موږ ته په فیسبوک باندې په پیغامونو کې پرېږدئ، موږ به هڅه کوو چې هغه ستاسو لپاره آی باندې رپورټونه جوړ کړو، ستاسو غږ چې دی هغه تر چارواکو پورې ورسو. مشال ریډیو د اوریدونکو او یو لنډه د ماخلو دای رستو راځو، بیا تاسو سره نورې خبرې کوو. خو دا چې اوس په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکې دي، ګل ایاز هم سټوډیو ته را رسیدلې ده، دغه نه بلند خبرونه واورو.
دا پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم د مخکښ فعال هنی پښتون وکیل وایي هغه تر څلور کلن بند وروسته له زندانه خوشې شوی دی. هنی پښتون د 2019 کال د جولای په 14 په بند کې له خپل کوره نیول شوی وو او له هغه وخت راهیسې په زندان کې وو. پولیسو په نوموړي تور پورې کړی وو چې د استخباراتي ادارې یو کارکوونکی ویشتلې وو او دوه پولیس یې په ډزو ژوبل کړي وو. په نوموړي دغه تورونه رد کړي وو. د سین صوبې په کچې نوې سیمه کې د یو پښتون ډرایور خالصان بټینې د خپلې پر ضد احتجاجي پرله دوام لري. احتجاج کوونکو د سند او پنجاب صوبې ترمنځ لوی لاره تګ راتګ لپاره تړلې وه. د تختول شوي خالصان بټینې روډ جانزیب بټینې پرون بشار لته ویل چې خالد د جون په 14 د سین صوبې په کشمور کنکوټ کې غلو تختولې دي او اوس یې د خوشې کولو لپاره د یو کروڑ روپو تاوان غواړي. په د سند حکومت د پښتنو کاروبار کوونکو لخوا په کنکوټ کې احتجاجي پرلت په اړه سندی ویلي. خو د سند د اطلاعاتو وزیر شجیل میمن د جولای 14 صوبای اسمبلی ته ویلي ول چې په کچې سیمه کې د غلو پر ضد عملیات روان دي. د بلوچستان په پښتون میشته سیمه په چین کې د روغتیا په څانګه کې د اصلاحاتو او تنخواګانو ترلاسه کولو لپاره د کارکوونکو احتجاج دوام لري. د اول پیرامیډیکل سټاف فیډریشن پرون د روغتیايي کارکوونکو ټولنې غړو د جولای 14 په هغه سیمه کې پرلت وهلې او وایي چې د کورونا وایرس جانبي وبا پر مهال یې کارکړي حکومت ورته لا هم پیسې نه دي ورکړي. خو د پښین د روغتیا څانګې مشر ډاکټر سلطان موسی خیل مشر ته ویل چې د کورونا وایرس جانبي وبا پر مهال ټول کارکوونکو ته له قانوني طریقې سره سم پیسې ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو په وینا د هغه ماشومان شمېر له 10 تر 15 فیصدو پورې لوړ شوی چې په درنو کارونو بوخت دي. دا خبره د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي ادارې یا اوچا پرون په یو ټویټ کې کړې. امریکا د جولای 14 د اوکراین لپاره د 1.3 ارب ډالرو نظامي مرستې اعلان کړې چې پکې د جنگي الوتکو ضد توغندیو پرمختللي نظام او نور آلات هم شامل دي. د لاروی سپیشل ولس د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی روسیا تورن نقطه چې د تور سمندر کې د اوډیسا په بندر کې د غلې په ودانونو بریښنا پیل کړی دی.
لند خبرونه هم د ګلیاس نوورې دل ورسوس ته یو ریپورت طرف ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو په وینا د هغو ماشومانو شمېره له 10 تر 15 فیصدو پورې لوړه شوې ده چې په درنو کارونو بوخت دي. دا شمېره په ځانګړي ډول د هغو کورنیو په ماشومانو کې زیاته شوې ده چې سرپرستی یې د ښځو په غاړه ده. نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د ملګرو ملتو د مرستو د همغږي اداره یا اوچا اندېښنه څرګندوي چې په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو شمېر په لوړېدو دی. اوچا په دې تړاو په یوه ټویټ کې پرون څرګنده کړه چې د کارګر ماشومانو فیصدي 10% کې زیاته شوې ده. تر دې مخکې د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف ورته اندېښنه ښکاره کړې وه. د یونیسف د افغانستان د څانګې د ماشومانو د خوندیتوب د برخې مسؤول صفی الله امرخیل تېره میاشت په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي وو چې د دوی ارزونه ښیي چې له 5 ماشومانو یو کار کوي او له دې ډلې 22% په درنو کارونو بوخت دي. وکلن فرمان او شپشکلن بلال احمد د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د خښتو په بټۍ کې دروند کار کوي.
سر راځم پیټر ټولو خربز بیا وبشر بیا راځم پیټر ټولو بیا ځم کوست ته په وخت په درس سره پښپورې د پلان سره کار کوم. سر راځم د پلان تر میدان ټولو سبقونه دیسته
د اوچا په باور د افغانانو په هغو کورنیو کې د کارګرو ماشومانو شمېر نور هم لوړ دی چې نارینه یې نشته او د کورنیو مسؤلیت ښځو ته پاتې دی. اوچا په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې په دغه سي کورنیو کې د کارګرو ماشومان فیصدی 15% کې لوړه شوې ده. د طالبانو سرپرست حکومت هم دا مني چې د هغو ماشومانو شمیر کم نه دی چې شاخه کارونه کوي. د دوی د کار او ټولنیزو چارو وزارت په وینا په ټول افغانستان کې تر 1 میلیون ډیر ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. د ملګرو ملتو د 1/30 کنوانسیون له مخې ماشومان باید د ښوونځي تر بشپړېدو مخکې کار ونه کړي او د ماشومانو لپاره شاقه کارونه تر 3 کلنۍ مخکې د نړیوالو اصولو له مخې منع دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د ننګرهار اوسیدونکو په جلال آباد ښار او لسوالیو کې د ناراجسترډ درملتون بخنه غواړم د ناراجستر شوو درملو او په ځینو لسوالیو کې د نامسلکي ډاکټرانو له موجودیت نه شکایت کوي او د ننګرهار د عامه روغتیا له چارواکو غواړي چې مخه ونیسي. بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د دوی د نظارت کمیشن په جلال آباد ښار ولسوالیو کې د تاریخ تیرو درملو او د غیر رجسټر دوایانو پلټنې کوي او زیاتوي چې یو شمېر بې جوازه کلینیکونه او دغسې دوایانې بندي کړي دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار او ولسوالیو کې د ناراجستر شو روغتیایي مرکزونو او درملتونونو فعالیت د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي او په ننګرهار کې د روغتیا له مسؤولو چارواکو غواړي چې مخه یې ونیسي. د شینوارو ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی اولفت وایي په یو شمېر لرو پرتو ولسوالیو کې غیر مسلکي ډاکترانو ته د فعالیت زمینه برابره شوې او د مسلکي ډاکترانو مخه یې ډپ کړې ده.
دلته داسې درملتونونه او دواخانې شته چې جوازونه نه لري. ځینې غیر مسلکي ډاکترانو شته چې د 2 کلن نرسنګ یا ټکنالوژي فعالوي خو دلته د هر مرض مراقبت کوي او زیانې دا دی چې ځینې داسې کم کیفیت دوایانې وي چې فلحال ناروغ ښه کړي خو وروسته ورته بیا د معدې، ګردې او نور جانبي عوارض پیدا کوي. نو دلته هم د محلي چارواکو هیله ده چې د ټولو درملتونونو بررسي وکړي او چې جواز ولري او باید مسلکي ډاکټر
زری نور بیا له روغتیایي چارواکو غوښتنه کوي چې په جلال آباد ښار او ولسوالیو کې دي په درملتونونو او شخصي روغتیایي مرکزونو سار ډیر کړي او د بې کیفیته درملو د پیر او پلور مخه دی ونیسي. د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی ګل محمد وایي
کلی کې یو په ښار کې دا تاریخ تیره د وی خرڅول کیږي. د حکومت نه موږ د غوښتنه چې مثال د دې ښه پاملرنه وشي د تاریخ تیره مواد خرڅوي. نو داسې وخت پکې راغلی چې مثال د دې د وی نه مثال کوم انسان دی مړ شوی دی او د ګټینې تاوان ډیر دی.
بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د روغتیا ریاست مسؤلین هم مني چې د دغه ولایت په ځینو سیمو کې غیر مسلکي ډاکتران او له جواز پرته درمل پلورنځي فعالیت کوي. د دغه ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر محمد رحیم قلندرزی وایي د یادو ستونزو د حل لپاره یو ځانګړی کمیسون فعالیت کوي چې په ښار او ولسوالیو کې په زیات شمېر هغه روغتیایي مرکزونه تړلي چې جوازونه یې نه لرل. نوموړی وړاندې وایي
غیر قانوني کړه چې جواز نه لري هغه د وخانی دي کتنځایونه دي هغه هر ورځ مخر لکیږي. هغه کسان چې په لیرو ساحو کې مقرر شوی دي د نرس په بس کې دي یعنی د نرس نرسینګ ویل دي یا تک مینه خانه خلاص کړی دي. بیا موږ د جامعې ته په کتو سره چلته نه ایم ډی ډاکټر وی نه متخصص وی روغتیایي مرکز لري بیا نرس هم د اجازه ست چې هغه خدمات وړاندې
که څه هم د روغتیا چارواکي وایي چې خپل خدمات د ننګرهار ټولو ولسوالیو ته غځولي خو لا هم په ځینو لرو پرتو سیمو کې خلک شکایت کوي چې له روغتیایي خدماتو بې برخې دي او ډیر کله یې ناروغان د ناعلاجۍ له امله مري.
دا مشال رادیو ده.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د سوات تحصیل مټي منډل ډاک کلی چرته چې د سیلاب د یو کال پوره کېدو وروسته هم شوان لا نه دی بحال شوی. د تیر کال په سیلابونو کې دغه کلی ته ډیر زیانونه اوختي او سیدونکي وای چې تر اوسه ژوند او کاروبار عادي حالت ته نه دی راغلی. بلخوا حکومت وای دوی په هغه وخت کې د سیلاب ځپلو کورنیو سره مرستې کړې وي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان دغه کلی ته ورغلی دی او هلته یې له سیلاب ځپلو سره خبرې کړې دي. راځئ چې دا رپورټ واورو.
نو دریم ټول سیټ ټکړه خپل بچی او دیم سیټ ټکړه امغه دیسه ولاړو نه شپه او جړخ شو جړاو شو مارکیټ دې سي چوت کو چې دا مارکیټ نن نه خان پاتې نه
دا سالور 50 کلن جاوید خان یوسف سي غږ دې چې د مټي منډل ډاک په بازار کې د 15 روپو په مالیم رستا جوړ کړی شوی دکان کې ناشته او سودا خرڅوي دی وایي چې تیر کال د سیلاب نه وړاندې د منډل ډاک په بازار کې د لوی مارکیټ مالک وو چې پکې د ضرورت هر قسمه شایان به خرڅول ورسره سلور تنن پر روزګار هم ول په یو شپه کې سیلاب ته ټول مارکیټ او ورسره کوری ویوړو
ما سي ریزي حساب کړل 5,70,00,000 روپۍ دا ما ریزي حساب کړل نور زیات ته نور زیات ته ځکه چې کته کم از کم 30-35,00,000 روپۍ زما زما کوړل او دې سي بیا دغه چې نو دا زما الحمد اللہ دا ما سرا بدرے نوکران دا ما سرا موٹر او گاڑے ہر سا سہولیات موجود ہو دا وڑو سبقون تا میں سب پروا نوا میں زبا خپل ما شمان دے دا غطر اسوم چھے زما دا دولون دی او خو پا شو سرا سبق ہوئے دیر بینتے محنت کئی شپا و رضا او دا کا سبق سرا کاری او جی زمان آقا مزاگیا ما شمان ہو او دیو دا غم درا سرا نور میں سپی کرنی
جاوید خان وائی چی اوہ بچی دی پکې دو لوریانی او دو زامن پس دکړو کې ډیر خول لوری په یو لسم جمعات کې ډیر خان نمبر اغستې وي او دای ارمانو چې لور به ډاکټر شي او دې پسمانده سیمه کې به د خلکو خدمت کوي خو اوس مالی حالت یې ډیر خراب دی
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی نمو خپل سړی او دغه شان بیا د هغې نه پس میاشت پس په دې موږ پسې راخلاص دي او سلور لاکه روپاټکۍ ورکړلې او هم داسې ورکړلې چې دا خلک زرې زرې کړی دی او سونا وخی اور کر لی پنجش پگ میں چھ پسی اور کر لی تیری کے خود کا احساس اثر ہے کہ خپل معشومان باندې خپم زکا سیدو نہ پیسے ما سره دا دادا غنی سی زمانہ معشومان تعلیم پاتې کی ما ہو جی را زمانہ لونا دا وا اسکول کی استاد پہ دا یو شی یا با سی ڈاکٹر جوڑے شی خپل گاڑی کی ما وڑے او زبو تال تو لاڑو ما خو پایا پڑدا کی ما پاو تعلیم کو
فسواد کے دسیلا متاثر خلقو مرستی کون کی زئی ٹولنا حجرا چے دنڑی والی خوراک ادارے ڈبلیو اے پی پر مرستہ زئی خلقو تا روزگار برابر وی یو غڑے اکرام خان چے متاثر جاوید خان تے ورکوٹے شان دکان جوڑ کھڑے وای چے ڈی سی می خلق کال 2008 تک طرح گرائی او بیا کال 2010 کے او تیر کال 2022 کے سیلابونو ډیر متاثر کړي
تر گری پدی باندې 13 شو دا غټ کټ سیلابونو پدی باندې 13 شو نو دا ټول نفسیاتی شکار شوی دی چې یاره دیو سره ټینشن دی اوس هم دا کلائمیټ چینج نن سبا ډیر یو غټ ایشو دا کومنګ وګورو نو دا خړ چې دی پدی کې دا دومره غټ غټ کانی پراتی دی دا مخکې پدی کې نو اوس چې دی نو دومره غټ غټ کانی راغلی دا کلائمیټ چینج دی وجه نه دلته کې چې معمولی بارانوم نشي راغلی نه ډیر غټ سیلاب جوړیږي شیدو سره یار کپرا سمنگ پدے جائے کہ خپل دکان دوبارہ جوڑ کو اور سبا اور پاگے بیا سیلاب را شندابا دوبارہ بیا زمنگ نہ خراب کیو بیسی نہ پکار خدا را چی دل کی حکومت ددیو دپارا سکارون کی دی دپارا پاخی وٹی جوڑی کی چدا ددیو دا کم دکانوں نے دی کم روڈو نے دی کم کورو نے دی دا داغنا محفوظ شی
دیادی داری او مقامی کونسل لخوا را ٹوشی معلومات و ترما منڈڈا کلے 6,00,000 آبادی لری پکے تیر کال سیلابونو 95 کورونا سلوی دکانونه او یو سرکاري سکول وړه دوی وای چې دا ټول بیا ندی بحال شوی بلخ د سوات ډیپټی کمشنر دفتر نه ترلاسه شوی معلوماتو کې ویل شوی چې ټول سوات کې د سرکاري پالیسۍ مطابق وران کورونو متاثرینو ته 3,00,000 او دکانونو ته 2,00,000 روپۍ مرستې ورکړې شوی نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال ریډیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
د پاکستان حکومت او د پیسو نړیوال صندوق ای ایم ایف ترمنځ د جون په 13مه معاهده لاسلیک شوی د تړون په 13مه پاڼه کې لیکل شوی چې په زراعت او څنګه کې به رعایت نه ورکول کیږي او په کیمیاوي سرو به 15% نوی ټیکس لګوي په دې کې دا هم راغلی دی چې پاکستان به رعایتونه ختموي او نوی ټیکس نه لګوي ل ایم ایف سره له معاهده وروسته کروندګر او کاروباریان له کوم مشکلاتو سره مخ دي په دې اړه تفصیل د شانواز ترغزی په رپورت کې اورو
د پاکستان او آئی ایم ایف ترمنځ د 3 اربو ډالر معاهده کلی کلی شوی په زراعت او نوی ودانیو باندې به ټیکسونه لګي پاکستان کې تر دې وړاندې په زراعتو کې سبسیډي ورکېده او د دغه معاهدې وروسته به هغه ختم شي بلکې خوراکي شیان به لا زیات ګران شي د جون په 29 شوه په دغه موعده چې په 30 د جون د ایم ایف لخوا د دوی په پانه خبره شوه او یو سل او شل صفحات لري نو په دغه صفحاتو کې په 13 پانه کې د نوی ټیکسونو ذکر شوه د دغه معلوماتو سره سم دوی لیکلي چې زراعت ته په ټیکس کې چوټ او یا لږه شرطه معافي وه هغه به ختم شي او په کیمیایي سرو به 15% نوی ټیکس هم ولګي کروندګرو ته تر دې وړاندې کوم رقم سبسیډیان یا په ارزانه بیه کوم رقم شیان ملاویدل مشال رډیو هم دا پوښتنه د خیبر پختونخوا د کاشتکارانو یا کروندګرو د اتحاد ترجمان لیاقت یوسف زینا کړی
لکه څنګه چې تاسو ته پته چې په تیر کال باندې په غنمو باندې په پر بیک حکومت پاکستان 200 روپے سبسټی ورکول د سره چې کم دنه د شولو دوای باندې سبسټی ورکول د غنمو دوای باندې تقریبا 1000 روپے سبسټی ورکول تیلدار اجناس چې دینو داغي په تخمونو په ول باندې د 5000 روپے سبسټی ورکول د اصل غنی په ول باندې د کروندګرو لم سبسټی ملاوي دا په مشینرو باندې مختلف مشینری چې دی چې هغه په اګریکلچر کې لګي په هغه باندې سبسټی ملاوي دا نور دې سبسټی د ختمېدو سره خو به بنیادی کار دا وشي نو د زراعتو سره متعلقه چې کوم سیزونه دي نو هغه به ګراني راځي او چې ګراني راشي په غلایي اجناسو کې لاغي امپیکټ به په عامو زمیدارو باندې راځي او د خوراک بحران به جوړیږي
د آی ایم ایف یا د پیسو نړیوال صندوق لخوا د دغه جاري شوی موعده تر مخې په خوږو شربتونو چې د چینو نه جوړیږي 40% ټیکس به لګي چې دغه سره به 8 ارب روپۍ ټیکسونه غونډول شي هر کله چې غیر منقوله شیان لکه ځمکه او یا کور وغیرہ څوک خرڅوي وړاندې په ټیکس 2% او اوس په 3% ټیکس ورکوي چې دغه سره به 40 ارب روپۍ غونډول شي د موعده تر مخه که څوک نوې کور او یا ودانۍ جوړوي په هغه به هم ټیکس زیاتېږي چې ور سره پر روان مالی کال کې 45 ارب روپۍ ټیکس غونډول شي پاکستان کې تر ټولو زیات لوی کاروبار ته جایداد د خرڅ او نوې هاوسینګ سوسایټیز یا کالونیانو دی دغه برخه کې که کاروباریانو پیسه لګولې نو ګڼ شمېر مزدوران هم پکې په کارونو بوختي آیا په تیر وختونو کې د ګرانۍ او نوي رقم ټیکسونو سره دغه کاروبار ته هم مشکل جوړ شوی د پیښور اوسیدونکو کې امتیاز خان چې د ودانیو ټیکدار دی مشال ریډیو ته وو ویل
سره دوه نیم لکونه بردا کسي موږ ګور 1100 روپیا باندې مرتي ختم د 60000 پورې ټپور کوي او د کډ باثروم ټیل ته واچي یا باند واچي یا بلی وسیز واچي نړۍ سي باندې کافي اثر پروزي نړۍ دې باندې نور ټیکس نه شو سامان نور مړ شو بیا خو بالکل نامن کله زو کارونو کې
مخکې بستا د پیښور په سمره ټاونونو کې کار روانو لکه معنا یو امتیاز با سمره ایریا بستا کور کړي وو
یا جی ماشاء اللہ ما دے لگ مدہ مخ کے دے سلوٹ دے سلوٹ کے مکار کولو کنا خو اس وقت کے جی کم دے دے زیاد چانسو کارنو کم دی
اس پہ لیبر سمرہ کم شوئی
یا تا سو نن موجودہ حال کے تو نن موجودہ حال کے ما سے تقریبا اتن حال لیبر دی یعنی مو دے جی کم دے تیا سل تیا سل بار وزم لیبر ہو
دا نوی معاہدی سرسم پاکستان با دے بینک دننا او دے بینک بہر دے ڈالر قیمتون تقریبا یوشان کی دے یوی روپے او سلور انہوں نے زیاد فرق پاپکی نساتی آی ایم ایف پاکستان ته دا هم ویلی ټیکسونه باید زیات کی د موعده تر مخه روان مالی کال کې به په پټرول او مصنوعاتو باندې 8.5 ارب روپۍ ټیکسونه وصولول شي شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي
د خیبر پختونخوا د کورنیو چارو اداره وای چې پولیسو ته اوسم د 9 مې د احتجاجونو پر مهال سرکاري املاکو ته د تاوانونو رسولو په تړاو لاتو سره زیات کسان مطلوب دي چې پکې تر ټولو زیات کسان لدیر او بنو ندي د پاکستان تحریک انصاف صوبایي ویان بیرستر سیف مشال ریډیو ته ویلي دي چې پولیسو هغه کسان هم نیولي چې د تحریک انصاف ګوند مرسته کوي بلخو د خیبر پختونخوا د نگران حکومت ویان فیروز جمال مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ککړو کسانو د شناخت مواری د نادرا محکمې ته ورکړی دا پولیس تاغي په معلوماتو کسان گرفتاروي نور تفصيل عظمت علي شاره کوي
د خیبر پختونخوا د کورونو چارو اداره وایي چې پولیس ته اوس هم د 9 مې په احتجاجونو کې لا 8000 زیات کسان مطلوب دي ادارې په خپل راپور کې ویلي چې په احتجاجونو کې شریک 8000 او سلور سوا ولس کسانو شناخت لا نه دي شوی او د سلور دیرش ملزمانو کیسونه فوجي عدالتونو ته لیږلي دي د پاکستان تحریک انصاف صوبایي ویاند بیرستر سیف مشال ریډیو ته وویل چې د کوم کارکون په کور د پاکستان تحریک انصاف جنډوي نو هغه کسان اوس هم گرفتاروي او هم دغه شان مقدمو کې کسان پورا کوي
سمره کارکونانو روپوش دي یا سدي نو زیات تر خو دي سره موجود دي او نور چې څوک هم نیسي نو د 9 مئی واقع باندې د بنیاد باندې په اف آی آر کې په پریویس اف آی آر کې او ایم پی او د لاندې بوکی نو دا خو پوزیشن دی ټول بل کم حدا پوری چې د 9 مئی تعلق ته نو سو کم چې د حکومت په نظر کې د جیل لایق کینو بس هغه د 9 مئی پیو کیس کولو کیس ته بس رجسٹر کې ولر نو ملي کې هغه کې ایف آی آر کې پولیس کې
د پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د گرفتارۍ پر ضد د مئی په نهما د خیبر پختونخوا به شمول د ملک پټولو خارونو کې د پاکستان تحریک انصاف کارکونکو احتجاجونه کړیو. د پولیسو په وینا چې مظاهرچیانو ځینې حکومتي ودانو ته اورونه چولي او املاکو ته زیان رسولي چې پکې و کسان مړه شوي هم وو. د پېښور هایکورټ وکیل سیف الله محب کاکا خیل مشال ریډیو ته ویل چې په کومو مقدمو کې د کسان نمونه رستو واچولي شي نو هغه مقدمې کمزورې وي. دا صوبائی کورنو چارو محکمه د شمیرو تر مخه په نهم مئی کې نیولې شوې 214 کسانو د گرفتاری نړواندي او 1178 کسانو د گرفتاری رستو ضمانت کړي دي او 119 کسان د صوبې په مختلف جیلونو کې دي. د خیبر پختونخوا د نگران حکومت ویان فیروز جمال کاکا خیل مشال ریډیو ته ویل چې د نهم مئی په پیښو کې د ککړو کسانو د شناخت کار یې نادرا ادارې ته ورکړي او چې څنګه یې شناخت کیږي پولیس به گرفتاری وي.
مثال دے ملوث کی کرے ماتولو کے توڑ پھوڑ کے جلاؤ گراؤ کے
د کورنو چارو اداره وایي چې د خیبر پختونخوا پولیس ته اوس هم د نهم مئی په پیښو کې تر ټولو زیات د 15,178 د بلونه 1,103 په شمول د نورو صوبو نه هم ککړ کسان مطلوب دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو تاسو د پختونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې د پرتشدد سخت دریځ پر ضد د مبارزې په اړه پالیسۍ کې بدلون راولي. دا پریکړه د جولای 14 نیټه په اسلام آباد کې په یو حکومتي غونډه کې شوې ده. د کورنیو چارو وفاقي وزیر رانا ثناءالله په مشرۍ کې شوې غونډې پریکړه کړې چې د اړوند اړخونو سره په سلام مشوره به د پرتشدد سخت دریځ پر ضد پالیسۍ کې بدلون راولي. نور حال راشد خټک راکوي.
د سخت دریځۍ د مخنیوي په پالیسۍ کې د بدلون پریکړه په داسې وخت کې شوې چې د حکومت موده په ختمېدو کې ډېر لږ وخت پاتې دی.
حکومت اراده لري چې د اړوندو کسانو او ادارو په مرسته په افراطیت پالیسۍ کې ترمیم تجویز کړي او وفاقي کابینه ته د منظورۍ لپاره وړاندې کړي. ځینې تجزیه‌گران په ټولنه کې د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره د حکومت سنجیدګۍ ته د شک په نظر ګوري. په دې اړه تجزیه‌گر افتخار مشوانی مشال رډیو ته وویل:
نو زما په خیال دا خو دی چې کوم د کنه دبا دی حکومت یا چې کوم ادارې دي هغه چې کوم پولیټیکل چې کوم خلک دی پولیټیکل چکم د دې مخالفین دي ما ته داسې لګی چې دا به دغه خلاف د استعمالي کی او دینه پهلو هم کته سو ګورې نو پاکستان کې ډېر پالیسۍ جوړ شي دي لیکن هغه کله هم سنجیدګۍ سره چکم د کنه دغه امپلیمنټیشن نه دي شي او هغه امپلیمنټیشن ولې نه دي شي دا هر سړي ته پته ما ته پته ده تاسو هم پته ده چې د دې امپلیمنټیشن ولې صحیح نه کیږي ځکه هغه کې سنجیدګي نه
خو بل خو ځنه پوهان او مسلکي کسان وایي چې د حکومت په پالیسو او تګلارو کې بدلون د وخت غوښتنه ده. دوی وایي چې د حالاتو په بدلېدو سره باید د حکومتونو او دارو په تګلارو کې هم بدلون راوستل شي. ډاکټر اشرف علي په دې هغه د پښتنې په ځواب کې مشال لړیو ته وویل:
یقینا چې دا یو ښه ګام دی چې کاونټر ټیرریزم پالیسی ستا بدل شي ځکه چې ترهګر چې دی هغه وخت په وخت یقینا چې هغه څومره ډیولپمنټ کیږي د وخت سره سره هغه خپل سټراتیجي چې دی بدلی نو په کار دا چې حکومت او ریاست هم چې کوم دی داغي په ضد باندې خپل منصوبې هغه سي پلان کی او خپل سټراتیجي چې کوم دی هغه سي ورته جوړ کی نو دا د سیاست سره زما په خیال تړل نه پکال.
د دونه وړه چې د تاوتریخوالي او افراطیت په ضد د حکومتي پالیسي تر 280 زیاتو کارپوهانو او مسلکي کسانو د نظرونو او مشورو په اساس جوړه شوې وه. د پالیسۍ مقصد په ټولنه کې د سولې، زغم او تنوع ارزښتونو ته وده ورکول دي. د پالیسۍ تر مخه د تاوتریخوالي او افراطیت سره د مبارزې لپاره په ټولنیزې، برېښنایي او چاپي رسنیو په فعاله توګه کارول کیږي. د پالیسۍ یو مقصد په ټولنه کې د کمزورو قشرونو ساتنه هم ده. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
سورو سی وړاندې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف په افغانستان کې د طالبانو په حکومت نیوکه وکړي چې د دوهې د سولې تړون په سمتوګه پر مخ نه وړي. خو د طالبانو بیان په دې اړه ویلي وو چې د دوها تړون یې له امریکا سره کړی دی. له دې وروسته د جولای په 18 د پا
پوسټ په یو غنډه کې ویلي شوی چې په ګاونډي هیواد کې د ټي ټي پی خوندي ځایونه او جدیدی وسلې په پاکستان کې د نامنې وجې دي. په پاکستان کې سړونکو په دې اندي چې دا ډبل بیانونه د پاکستان او د افغان حکومت یعنی د طالبان حکومت ترمنس اړیکې خرابولې شي. دوی ویلي چې باید دواړه د خبرو اترو لارې مذاکرات وکړي او د بیانونو پر ځای د امنیتي مسلو حل راوباسي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو. په خیبر پختونخوا کې یو شمېر څېړونکي وایي چې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت لاړخه د امنیتي حالاتو په اړه بیلابیل بیانونه د دواړو لورو ترمنځ اړیکې ترنګلې کولی شي. سیډونکو دا خبرې په داسې وخت کې کړي چې د جولای په 18 د پاکستان پوسټ په غونډه کې ویلي شوی چې په ګاونډي هیواد کې د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو ته برابر خوندي ځایونه او جدیدی وسلې په پاکستان کې د نامنې مهمې وجې دي. که څه هم پوسټ د ګاونډي هیواد نوم نه دی یاد کړی، خو د پوسټ مشر جنرال عاصم منیر سور ورځې وړاندې ادا کړې وه چې د تحریک طالبان پاکستان پټن ځایونه په افغانستان کې دي. لدی وړاندې د دفاع وزیر خواجه آصف هم د جولای په 15 په ټویټر لیکلی چې افغانستان د ګاونډي هیواد په توګه خپلې سیمواړې نه پوره کوي او نه هم د دوه سولې تړون عملی کوي. خو د خواجه آصف د سرګندونو په جواب کې د افغان طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد بی بی سی ته ویلي چې د سولې تړون یې له پاکستان سره نه بلکې امریکا سره کړی وو. په دې اړه د پاکستان پخانی سفارتکار ایاز وزیر د جولای په 13 مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان فوج، حکومت او افغانستان کې د طالبانو حکومت باید لدا ډول بیانونو ډډه وکړي، ځکه چې دا به هغو عناصرو او هیوادونو ته د مداخلت لا نورې موقع په لاس ورکړي چې د پاکستان او افغانستان حالات خرابول غواړي.
دا بیان چې دوی کړی دي د دواړو اړخونو نه دا لږ سخت دی. دا هغوی هم څه حد پورې نامناسب بیان دی چې کابل نه وایي چې مونږ خو اګریمنټ د امریکې سره کړی دی، پاکستان په دې کې څه کار دی؟ خو اګریمنټ چې کوم شوی دی چې د افغانستان خاوره به د امریکې په شمول دایوه هیواد خلاف هم نه استعمالیږي. نو که پاکستان دا تور په افغانستان لګوي نو په هغې کې به شاید څه وزن وي چې کوم ته تقویت د طالبانو یو څو ورځې مخکې بیان خپل ورکوي چې دوی ووایي چې مونږ د ټي ټي پی څه 300 کورونه یا خلک پولې د خوانه لرې کړل، کندوز شمال طرف ته موړي دي، هلته ما آباد کړي دي چې هغوی پاکستان ته نقصان نه شي ورکولی. نو دا خو په خپل ځان دوی خپله ګواهي کړې ده چې خلک شته. نو چې شته
خود طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جولای په 15 مشال ریډیو ته پاستولی غږیز پیغام کې دا هم ویلی وو چې افغان طالبان د جنگونو له زیانونو خبر دي او نه غواړي چې بل چاته دغه زیانونه ورسوي. هغه زیاته کړې وه چې د افغانستان خاوره به د ایس هیواد پر ضد نه کاریږي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر د جولای په 18 د یوې خبري غونډې پر مهال د پاکستان لخوا د افغانستان په حق له د بیانونو لړکی واسي دومره ویل، امریکا دا باور لري چې دا د طالبانو سیمواری ده چې د وسلوالو بریدونو لپاره د افغانستان خوره د پټنځای په توګه د استعمالیدو مخنیوی وکړي. د پاکستان فوج او دفاع وزیر لخوا په هیواد کې د نامنې او د ګاونډي هیواد په اړه د بیانونو په داسې وخت کې مخې ته راغلي دي چې د جولای په 18 په میرلي کې په امنیتي پوسته او د جولای په 12 په ژوب کې په پوځي چاونې بریدونه شو چې پکې یو شمېر امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته. د شوب د پیښې ذمهواري تحریک جهاد پاکستان منلې وه. له دې وړاندې هم په خیبر پختونخوا بلوچستان کې په امنیتي سرتیرو بریدونه شوي دي چې پکې د یو شمېر بریدونو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. په پیښور کې سیډونکو اجاز خټک وایي چې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروستو پاکستان دا هیله لرله چې هغوی به تحریک طالبان پاکستان کنټرول کړي، خو دا امیدونه پوره نه شو. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د نامنې په اړه دغه هیواد او د افغانستان د یو بل پر ضد بیانونه به د دواړو خواوو اړیکې اغېزمنې کړي.
هلته کې طالبان افغان طالبان په زور باندې حکومت ترلاسه کړي، نو دا دلته طالبان به انکرج شي چېرې هغې امریکې ته شکست ورکړو او حکومت ترلاسه کړو. نو پاکستان فوج هغې نه کمزوری دی او مونږ دوی طاقتور یو، مونږ ګټه کولی شو. نو زورور شول افغان طالبانو ٹی ٹی پی تعلق خپل کې ډېر ښه دی. ٹی ٹی پی افغانستان کې افغان طالبانو سره صرف پدان وایي چې آی سره په یو ځای جګړه کې حصہ اخیستی وه. افغان طالبانو ته دا ګرانه ده چې هغه پاکستان ته والګي. ما دا خیال دی چې دا بوزبوس حالات جوړېږي، څومره پاکستان پریشر ایسی شي، څومره هغوی د پاکستان خبره منلو ته تیار دي. خو ما ته دی کې کافي مسله ښایي دا د پاکستان او د طالبانو تعلق خرابول هم شي کافي حده پورې.
که څه هم د پاکستان فوج په وار وار ویلي چې په خو بدو طالبانو کې هیڅ توپیر نه لري او د ټولو وسلوالو خلاف کارروایانې کوي، خو په پېښور کې خبریال شمیم شاهد وایي چې د پاکستان د وسلوالو پړه په پالیسیو کې یووالی نشته. نوموړي زیاته کړه چې تر څو د ښو بدو طالبانو ترمنځ فرق نه وي ختم شوی، تر هغه به دا ډول بیانونه ورکول کیږي.
دا قسمه تورونه لګول په یو بل باندې نو دا خو ښه نه دي. طالبان حکومت پر اوستو کې د پاکستان یو ډېر غټ مهم کردار و. د پاکستان د بد مرغه د پاکستان پالیسۍ چې کوم دي هغه ترهګرو په حق لا صحیح نه دي. او زه دا وایم چې په افغانستان کې کم طالبان دي نو هغه بل څوک نه دي. غم د دې طالبانو دا یو طالبان دي ټول مولا محمد عمر خپل امیر المؤمنین ګڼي، اوس صاحب الله ګڼي. نو زما اندازه داره چې د پاکستان ته پکار دي چې هغه خپله پالیسی لږ صحیح کړي. اوس هم که د پاکستان ځینې چارواکي دا ګڼي چې طالبان د دې لاسپوس دي،
طالبانو د 2021 کال د اگست په 15مه په افغانستان کې حکومت په زوره ونیو. تر هغه مخکې افغان چارواکو تور پورې کاوه چې پاکستان له طالبانو سره په افغانستان کې د ترګرۍ لپاره ملاتړ کوي. اسلام آباد د تورونه بې بنیاده بللي او ویلي دي چې په طالبانو خپل اثر رسوخ د سولې لپاره کاروي.
مشال ریډیو ده، تاسو د مشال ریډیو خبري ګړې اورئ.